د دې ترڅنګ دا چې د داسې منې خلک د دردونو ډک دي، د کړاوونو ډک دي، د داسې نه پوره کېدونکو هیلو او ارمانونو څخه ډک دي چې په ورځ کې د سلګونو ننګونو سره دوی مخ کېږي. نو لکه څرنګه چې موږ هر سړي ته ګورو، هر شخص که هغه په نننۍ عصر کې که هغه لوی اوسي، که هغه سپین ژیری اوسي او که چېرې ځوان اوسي، هغه هر ورځ د مختلفو ننګونو سره مخامخ کېږي او په ډېرو یعنی د ژوند په چارو کې په ډېر سختۍ سره دوی مختزي. په اصل کې خپل همدغه ستونزې یا همدغه د نن ورځې هغه ننګونې چې موږ لرو په نننۍ عصر کې، دا ټول زموږ ذهني روغتیا زموږ څخه اخلي او زموږ سره مرسته نه کوي تر څو په ښه ډول سره موږ خپله ورځنۍ چارې مخته بوزو یا وکولای سو خوشحالي او هوساینه لاسته راوړو. موږ او تاسې نن په داسې عصر کې اوسېږو چې د هر څه څخه مخکې موږ زیاته خوشحالي، زیاتې هوساینې ته اړتیا لرو. هر کله چې موږ او تاسې تلویزیون ته کښېنو، راډیو ته غوږ نیسو یا رسنۍ ته مخه کوو، پرته له درد، غم، ناهیلۍ څخه بل څه نه اورو او نه هم څه وینو. هیلې او امیدونه مو هم د زړه په تل کې ژوندۍ ښخې کړي دي. ژوند ته موږ ټول د یوې تورې پردې تر شا ګورو. ځوانان او نوی نسل مو هم د یوه درده کړی ژي او په داسې حال کې چې زموږ او ستاسې د دغه عصر دغه نوي ځوانان باید د ژوند ژوندي زړونه ولري. دوی باید د ژوند په ډېرو اړخونو باندې برلاسي اوسي، د ژوند کړاوونو ته یوه غښتلې او ټینګه سینه ورکړي. پر دې سربیره په دغه سخته لاره کې دوی باید ښه هوساینه ولري او ډېر قوي اوسي تر څو دغه د ژوند کوم پیچلی سفر چې دی دا په ښه توګه مخته بوځي. نو په دغه د سفر په دغه د ژوند په دغه سفر کې موږ او تاسې لارې چارې ته اړتیا لرو تر څو کولای سو هوساینې ته لاس هوساینې ته ورسیږو، سکون پیدا کړو او تر څنګ یې یو ښه آرام ژوند ولرو. د درد او غم او کړاوونو سره سره باید موږ او تاسې خوشحاله ژوند ولرو. خو دغه سختي، دغه غمونه، دغه ناهیلي، دا ناامیدي، دغه مشکلات د ژوند د دې سبب سوي دي چې موږ او تاسې خپل ذهني روغتیا د لاسه ورکړو. دومره ډېرې پر موږ باندې اغیزه پرېږدي ده چې موږ نسو کولی خپل د ورځني چارې په سمه توګه مخته یوسي یا په ښه توګه هغه سرته ورسو، ځکه موږ په ذهنن موږ نارامه یو، هوساینه نه لرو، آرامي نه لرو. کچیر موږ په درس ویلو باندې اخته اوسو، کچیر په کار کولو اخته اوسو، خو بیا هم یو ډول ذهني نارامتیا موږ لرو. نو د دغه ستونزو د حل لپاره موږ چی شي ته ضرورت لرو؟ ذهني روغتیا ته اړتیا لرو چې ذهن مو روغ اوسي، سالم اوسي. نو په دغه خاطر موږ په دغه لوستونه کې تاسو ته داسې معلومات وړاندې کوو چې تاسو خپلې ذهني او عاطفي روغتیا ته ورسیږئ. نو نن ورځ مو راځو تاسو ته د ذهني روغتیا اړوند معلومات لومړی تاسو ته وړاندې کوو. دا چې خپل ذهني روغتیا څه ده، د روغتیا نړیوالې ټولنې په نظر سره یوازې د ناروغیو او فزیکي مالیریتونو نشتنوالی روغتیا نه ده. په اصل کې روغتیا یوازې دا نه ده چې زموږ لاس او پښه دې ښه اوسي، زموږ د سر درد ونه کې، زموږ د لاس درد ونه کې، دا په دې معنی نه ده چې موږ مکمل ډول سره روغ یو، بلکې د خپل روغتیا د یوې مکملې جسماني، ذهني او ټولنیزې هوساینې ته ویل کېږي. دا چې موږ په مکمل ډول سره جسمانی روغتیا ولرو، یعنی جسمن مو د بدن هر غړی روغ اوسي، تر څنګ یې ذهني او ټولنیز هوساینه ولرو، یعنی ذهن مو هم آرام اوسي او تر څنګ په ټولنه کې ژوند کول مو هم آرام او هوسا اوسي. نو دغه ته روغتیا وایي په اصل کې. اوس راځو ذهني روغتیا ته. ذهني روغتیا بیا هغه هوسا حالت دی چې انسانان پر خپلو وړتیاو باندې باور پیدا کوي، د ژوند او ورځني مسایلو سره، د ژوند او ورځني چارو سره د مخامخ کېدو توان ولري. دا چې دوی په ژوند کې د ستونزو سره مخامخ سي، ذهني روغتیا د مرسته کوي چې موږ دغه مخامخ کېدو سره، پر دغه ستونزو باندې د په برلاسه کېدو سره موږ توان او طاقت ولرو. که چیرې ذهنم آرامه اوسو، نو ملمدار خبره ده چې لیسو موږ هر ستونزه چې موږ په ورځني چارو کې دغه سره مخامخ کېږو، هغه په ښه ډول سره مدیریت کوو، په ښه ډول سره سرته ورسو. د دې ترڅنګ ذهني روغتیا بیا د ژوند په هر پړاو کې ډېره مهمه ده، هغه که د کوچنیوالي څخه تر ځواني پورې وي، که د ځواني څخه تر پاخه عمر پورې وي، او یعنی په هر حالت کې چې وي، په د ژوند په هر پړاو کې چې وي، دا زموږ لپاره مهمه ده. او ذهني روغتیا زموږ په احساس، زموږ په کړنو، زموږ په فکر باندې هم اغیزه لري او زموږ سره مرسته کوي تر څو د ژوند لارې موږ وټاکو او د ژوند په سمه لاره باندې ولاړ شو. تر څنګه ذهني روغتیا زموږ سټرس اداره کوي، د نورو سره د اړیکو په جوړولو کې مرسته کوي، او د هر څه په انتخاب کې مهم رول لري. که چیرې ذهنن موږ آرام اوسو، موږ ویل چې ذهني روغتیا خپله هوساینه او آرامي ده. نو که چیرې موږ ذهنن هوسا اوسو، آرام اوسو، نو په دې معلومداره خبره ده چې سټرس به مو اداره وي، کنټرول وي، یعنی ډېر به په سټرس کې ونه اوسو. تر څنګه دا چې ذهنن آرام اوسو، د نورو سره ښه اړیکه جوړولی شو او کولی شو بهترین څه انتخاب کړو. معلومداره خبره ده که چیرې مو ذهنن موږ آرام ونه اوسو، فکر مو خراب اوسي، یعنی ذهني نرمتیا ولرو، نو نسو کولای چې د ښه او بد ترمنځ توپیر وکړو. نسو کولای چې سمر لار انتخاب کړو. کله کله چې کچیر موږ مثلا د غوسې په حالت کې وسو، موږ نسو کولای چې د غوسې په حالت کې یو ښه او بهترین لار پیدا کړو. ژر تصمیم نسو او ورسته چې وخت را ورسیږي، موږ په دې باندې پوهیږو چې موږ غلطه لار انتخاب کړې. تر څنګه زموږ ذهني روغتیا زموږ په احساس، د فکر کولو په بهیر او جریان باندې، تر څنګه زموږ په کړنو او عمل کولو باندې اغیز لري. دا چې زموږ ذهنن هوساینه ولرو، آرامتیا ولرو، او دا چې موږ هوسا او آرام اوسو ذهنن، نو دا زموږ ذهني روغتیا ده. نو که چیرې ذهني روغتیا ولرو، نو دا زموږ په احساس باندې هم اغیز لري چې ښه احساس ولرو. په فکر کولو باندې مو هم اغیز لري چې ښه فکر وکړو، ښه تصمیم ونیسو، ښه پرېکړه وکړو، سم لار انتخاب کړو. نو بیا دا فکر کول، ښه فکر کول بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ ښه عمل وکړو. نو دا ذهني روغتیا ده چې د ژوند په هر اړخ کې زموږ سره مرسته کوي. رازو د ذهني روغتیا اهمیت ته ده چې څه اهمیت لري چې موږ ذهنن آرام اوسو. اول دا چې احساساتي توازن د ژوند د ننګونو سره د مقابلې لپاره آرام او مثبت پاتې کېدل. د ژوند دغه سخت حالات سره د ژوند د کړاوونو او ننګونو سره موږ ته دا توان راکوي چې ورسره مقابل سو او پر هغه باندې، یعنی دغه ستونزو په وړاندې، دغه ستونزو په مقابل باندې موږ هوسا او آرام اوسو او وکولای سو ښه اقدام وکړو. بل د اړیکو شوالی دي. دا چې ذهنن ذهني روغتیا موږ ولرو، ذهني آرامش ولرو، نو زموږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره ښه اړیکې جوړې کړو، روغې اړیکې جوړې کړو، او په ټولنه کې شروع ولوبو. د ذهني وضاحت دي. په شتوګه فکر کول او سمې پرېکړې کول، مخکې مې هم یادونه وکړه، که چیرې ذهني روغتیا ولرو، ذهنن آرام اوسو، کولای سو ښه فکر وکړو او کولای سو ښه تصمیم ونیسو. تر څنګه فزیکی روغتیا ته مرسته، دا یو ډیر مهم څه دی. کچیر موږ ذهني روغتیا ولرو، زموږ فزیکی روغتیا به هم شوي، یعنی د فشار به پر موږ باندې ډیر ونوسي او کولی سو ښه خوب وکړو. کچیر تاسو فکر کړی وي، کله کله موږ کچیر ځین وختونه موږ آرام ونوسو، یعنی سټرس ولرو، په یو سمه خوا بدوي، یا د یو ستونزې په اړه موږ غمجن اوسو، نو ښه خوب هم نسو کولی، فشار هم را باندې ډېر دی. کله کله زموږ پر سر درد سي، زموږ په معده کې مثلا، کله کله زموږ ځینې د معدې تکلیف د همدغه سټرس او فشار او د دې موضوعاتو څخه راپورته کیږي. تر څنګه د بدن فزیکي روغتیا هم راسموي او زموږ سره مرسته کوي فزیکی روغتیا ولرو. ډیر مهم خبره په دغه ذهني روغتیا کې، کچیر ذهنن موږ آرامتیا غواړو، ذهني روغتیا غواړو، نو مهمه دا ده چې عاطفي روغتیا ولرو، د احساسات روغتیا ولرو، یعنی احساسات مو شو وسی، خپل احساسات وکولې سو مدیریت کو، وکولې سو کنټرول کو، او خپل احساسات مثبت کو. نو د دې لپاره بیا موږ عاطفي روغتیا ته ضرورت لرو. رازو عاطفي روغتیا ته دا چې عاطفي روغتیا څه ده. عاطفي روغتیا به د انسان د رواني او ټولنیز ژوند یو ډیره مهمه برخه ده، یعنی هم په رواني لحاظ او هم په ټولنیز لحاظ باندې ډیر مهم څه ده عاطفي روغتیا. او دا روغتیا موږ ته د توان راکوي چې خپل او د نور احساسات وپیژنو، خپل احساسات درکو او د نور احساسات درکو، هم هغه احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو او د هغه احساساتو په وړاندې ښه چلند وکړو. د عاطفي روغتیا درلودل نه یوازې دا چې د انسان په ژوند کې د آرامۍ او خوشي سبب کیږي، بلکې په ټولنه کې هم د ټولنیزو اړیکو جوړولو کې، د په مسلکي بریا کې، او د تر څنګه د ژوند د ستونزو سره د مبارزې لپاره هم اړینه ده. که چیرې عاطفي یا ښه روغتیا موږ ولرو، زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ هوساینی او آرامتیا ته ورسیږو، په ټولنه کې د نورو سره ښه اړیکې جوړې کړو، په مسلک کې، خپل په مسلک کې یا په کار کولو په محیط کې بریالیتوبونه لاسته راوړو، او د ژوند د ستونزو سره موږ مبارزه وکړو. چې دغه روغتیا به څو اړخونه لري. اول مهم ده دغه روغتیا لپاره چې دا موږ عاطفي روغتیا ته ورسیږو، د دې لپاره اړینه ده چې موږ خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات په سم ډول سره درک او وپیژنو چې دا احساسات مو ولې راپاره دلی دي، ولې موږ داسې احساس لرو، د هغه سرچینه پیدا. ترڅنګ د احساساتو کنټرول دی، د جذباتو سم مدیریت او هغه په مناسب وخت کې څرګندونه. یعنې موږ خپل وکولای سو خپل احساسات کنټرول کو، مدیریت یې کو. کله کله غمجن یو یا قهر یو، خپل احساس باید کنټرول کو، مدیریت یې کو او آرام اوسو. د سختی سره مقابله ده، ستونزو او فشار په وخت کې باید خپل ذهني او عاطفي ثبات وساتو. یعنې خپل ذهن د ستونزو په وخت کې د فشار په وخت کې خراب نه کړو. بل مثبتې اړیکې جوړول دي چې د نورو سره د ښه تعامل او اړیکو جوړولو کې ډېر مهم دي. تر څنګ یې د خپل ځان منل دي. خپل ځان باید په دې توګه ومنو چې مثبت فکر وکړو، خپلې کمزوري او خپل هغه ځواک وپېژنو، خپل کمزوري نقطې او خپل د قوت نقطې موږ وپېژنو، نو موږ کولی سو چې عاطفي روغتیا ته ورسېږو. د دې روغتیا اهمیت څه دی؟ اهمیت یې اول ذهني او بدني روغتیا ده. موږ ویل چې عاطفي روغتیا د ذهني روغتیا پر ذهني روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي، تر څنګ په بدني یا فزیکي روغتیا کې هم سره مرسته کوي. زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ او تاسو خپل اضطراب، ژور خفګان او نورې رواني ستونزو څخه مخنیوي وکړو. ټولنیزې اړیکو په جوړولو کې مرسته کوي، تر څو د خلکو سره ژورې اړیکې، اوږدمهاله اړیکې او ښه اړیکې جوړې کړو. په مسلکي بریا کې بیا هم زموږ سره ژوند مرسته کوي چې په مسلکي ژوند کې موږ وکولای سو خپل احساسات په سم ډول سره مدیریت کو او تر څنګ یې مثبت چاپېریال رامنځته کړو په خپل مسلک کې. د ستونزو سره مقابله دا چې موږ عاطفي روغتیا ولرو، نو کولای سو چې د ستونزو سره مقابله وکړو. په سختو حالاتو کې موږ ښه تګلارې پیدا کړو او د فشار پر وخت باندې ځان کنټرول کړو. په دغه مهمو برخو کې زموږ سره روغتیا یا عاطفي روغتیا، د احساساتو روغتیا زموږ سره مرسته. د عاطفي روغتیا عناصر څه دي؟ یعنی ځینې مهم عناصر په دغه سلامتیا ته رسیدو لپاره موږ لرو. اول ځان پوهاوی دي چې خپل احساسات وپیژنو او هغه ومنو. ځان تنظیمول دي چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. هڅونه ده، ځان باید ښه وهڅو مثبت اهداف ته. همدردي د نورو احساساتو درک او د هغو سره همدردي کول دي. ټولنیز مهارتونه دي چې د نورو سره کولای سو موږ ښه اړیکې جوړې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چل
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله مې امید درنه زده کوونکو هیله د چروغ جوړ وېستا وخت مو هم تر هنده مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوست شرغ لاست وایم. هیله ده چې د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. نن مو موضوع د احساساتو پیژندنه، د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو. پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبيعي عکس العمل دی. یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبيعي دي په انسانانو کې، چې دغه همدغه خبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې، د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندېږي. یعنی همدغه خبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان د مختلفو پیښو، د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالاتو یا چاپیریال په حق له په وړاندې وړاندې کوي، همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلی سوچ احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبيعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندېږي. او دغه عکس العملونه کېدای سي د خوشي په ډول وي، کېدای سي غصه وي، کېدای سي خفګان اوسي، کېدای سي ویره، بیا هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه بیا دا معنی لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغو سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده، دا معنی لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا که چیرې خوش اوسي یا د خوشاله وي، د ده د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه یې څه ده. که چیرې خفه اوسي، که چیرې مثلا ځین وختونه زړتنګ اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او لارې چارې زموږ سره باید اوسي چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو. نو د احساساتو پیژندنه هم دغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغو سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو. راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساساتي دا چې زموږ احساسات روغ اوسي، زموږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې، په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ یې پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کړو یا ځان ښه وپیژنو، د دې لپاره اړینه همدا ده چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درک کړي، نو دوی به کولای شي چې خپل شخصیت، خپل اړتیاوې او د ژوند په هکله هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي. خپل احساسات چې وپیژنې، دی کولای سي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نور مهمو چارو کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم، د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات ښه درک کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې په ښه طریقه سره په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کړو، یا یې په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کړو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لرې کړو. په دریم قدم کې ذهني فشار کموي، چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه په ښه ډول سره اداره کوي، نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چیرې موږ خپل احساس وپیژنو، په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښه په وړاندې که زه داسې غبرګون وښیم یا که دا احساس زه لرم، نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دی چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولی دي، یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې، یعنې که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم، د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت، هغه کوم سټرس یا ویره یا اضطراب چې زه لرم، هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټه شي. او دا بیا مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو درک کړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنی که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دکې وي، ورته په دکې وي، نو کله چې د خپل احساس وپیژني، د یو پیش پوړاندې مثلا کدی خوشاله اوسي یا ډیر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولای شي چې د نورو احساسات هم درکې. کچیره په قابل شخص یا بل نفر وبینی چې ډیر خفه دي، خفګان دي، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندل، نو زه کولای شم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکم، د هغه سره ښه رویه وکم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسې، هغه زه تر سره کړم، نو دا بیا د هغه سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډیر ښه دوستانه او یو ډیر ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې. رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي. د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي، د احساساتو درک ته د توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپل حالاتو او اړتیاو په حق له شه تصمیم ونیسو. دا به د ورځني د ژوند په ورځني چاره کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دی. که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو نو معلومه خبره ده موږ یادونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لری وی او موږ کولای شو چې خپل ورځنی چاره ته په ښه ډول سره ادامه ورکړو. نو ځکه موږ کولای شو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو، خپل ورځنی چاره کې خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې یا په ډیر مهمو مسایلو کې موږ او تاسو خپل ښه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو ورته هم ښه کوي او موږ سره مرسته کوي تر څو په آرام فکر سره په ښه ډول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځو ته چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپلو احساساتو لپاره ځیر شئ. مثلا په هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ چې دا به مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغې په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسی چې کومه پیښه وسو او دغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې راځي خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربه او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچه کې ولیکئ چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذبات ته یو واضح انځور ورکړي، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړي او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړي. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوي په کتابچې کې دا کار حتما وکړي چې دا کار بیا سره مرسته کوي، هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دا غسر شینې معلومي کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې تاسو باید دا غسر شینې هم معلومه کی د کمی پیشي د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ ولې زه دا احساس کوم، د دې احساس لامل څه شي، ولې زه دا احساس کوم، کما پیښه وسو، کوم حالت سره زه مخ شوم چې ما داسې احساس پیدا کړی، د دې احساس پایله څه کېدلی سي. او دغه پښتني بیا تاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته ورتیا درکې، تاسو خپل احساسات شو پیژنې او شد درکې. ورپسې د نور سره خبرې وکړي، هر ډول احساس چې تاسو لري خپل د باور وړ کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ نغړو سره خپل احساسات شریک کړي او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو، خپل د کورنۍ، خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوئ د خپل احساساتو په حق له د بستاسو سره مرسته کوي. د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ښکاره کوي. حتما مقابل لور تاسو پوښتئ چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس د لرلو دلیل څه دی. نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ، بل تاسو ته ارامتیا احساس کوي او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومه شي. مراقبه او ځان انعکاس وکړي. د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالات د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ. ځینې هغه فعالیتونه سره ورسوي چې هغه تاسو ذهن آرام کوي، مثلا مطالعه وکړي، مثلا موسیقي ته غوږ ونیسي، مثلا د یو چا سره خبرې وکړي، یا یاداشت ولیکي، یا خپل احساسات په حق لیکنی وکړي، خپل ځان ته لیکو لیکي چې دا ټول سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژني او په ښه ډول سره درک کړي. د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی، بلکې ستاسو په ټولنیز، مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې، خپل مسلکي اړیکې او تر څنګ خپل شخصي اړیکې نوري هم پیاوړي کړي او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده. نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ، ذهني روغتیا ته ورسیږئ، سېږي رواني روغتیا ته ورسېږي، سکون، ارامتیا او خوشي ترلاسه کړئ، نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو سرچینې وپیژنئ او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې دا تاسو ته ذهني ارامتیا، داخلي ارامتیا، سکون او هوساینه درکوي. تر څنګ لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړه، تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل د چکله تاسو خپل احساسات وپیژني، د نورو احساسات هم شه درکولای شي. کله چې مو د نورو احساسات شه درکړل نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی، پټولنه کی، ډیر ملګری پیدا کی او ډیره ژورې اړیکې جوړې کی. په مسلکي برخه کې هم داسې تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای سي، ځکه تاسو خپل احساس پیژنی چې د کومې پیښې په وړاندې ستاسو عکس العمل څه ډول دی. نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنی، که چیرې داسې یوه پیښه مثلا کوم واقعه که بیا ځلې تاسو پیښه سوه، تاسو په پوهیږئ چې زه د دا پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم. نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي، تاسو په دې وخت کې خپل احساس ښه مدیریت کولای سي، ښه کنټرولولای سي، چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې ستاسو سره مرسته کوي تر څو ښه اړیکې جوړې کړي. نو په پایله کې به تاسې یو ښه ارامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ. راځو د ورځني احساساتو ژورنال د ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. د دې فعالیت کې به تاسې د خپل ورځني احساساتو د ژورنال د جوړوئ، چې تاسې به خپل د ځان لپاره یو کتابچه اخلي. په هغه کتابچه کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړئ. که چیرې ستاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ، نو د هر لوست په پای کې چې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ. نو اول تاسو یو کتابچه راواخلئ. په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ. هر ورځ څو دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ، خپل احساساتو په حق لیکنه وکړئ. هر ورځ تاسو دا څو پوښتنه تاسو ځواب ورکړئ چې نن تاسو څه احساس کاوه. د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودی په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودی. د دې احساساتو لامل څه و؟ تاسو ولې دا احساس درلودی؟ او د دې احساس لامل څه و؟ یعنی کومه پیښه، کومه خبره، کومه واقعه ستاسو سره پیښه شوې وه یا ستاسو سره مخ شوې چې تاسو دا احساس درلودی؟ ورپسې ستاسو غبرګون څه ډول و؟ یعنی د دغه پیښې په وړاندې یا د دغه که چېرې تاسو کومه خبره اورېدلې وي، د یو موضوع څخه خبر شوي یاست، او تاسو د هغه په وړاندې څه ډول احساس درلودی، څه عکس العمل مو درلودی، څه ډول عکس العمل مو یا غبرګون مو ښکاره کړی دی، هغه ولیکئ. او په پایله کې دا چې که چیرې په راتلونکي کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغسې پیښه بیا ستاسو سره پیښ شي، همداسې احساس بیا ځلې تاسو وکړئ، نو تاسو به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ؟ همدغه پوښتنې ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې ستاسو سره د یوې حده په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
آزادی رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422301111.
کدی د سمې او کد غره خولي دي دول دنیا کے پختانہ کھلی دی وطن تراش مسافراشنا دلتا ہوا دلتا اوب کھلی دی او یارا یارا یار رختیارا باندے سلام آئے دا پسر لی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستابن خکلی